روغتیایي وضعیت په اړه یا هم د ټولو موارد په اړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تېره ورځ هغه له خپلې کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې دی.
د ښاغلي ویسال خوشي کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشي کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بې قید شرطه خوشي کېدو دو غوښتنه وکړه. ښاغلي بنټ پر خپله ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي نه دا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي نه دا پروانی، منیجه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د نه دا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده. هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی 4 کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې نه دا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متیولا ویسال خوشي کېدو 2 ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا 10 میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشي کړ. په تېرو 2 کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خو لاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدالله څخه زما د بولدک ولسوالۍ د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یې ډېر مسافر دغلته بند فاته دي. د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه، د دې خوا ساغه کډي او کوچونه تقریبا چې 40-50 موټره کیږي چې کډي پکښې بار دي. دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تا تاسو وځي، نو فعلاً 50-50 موټره، یعنی په هر موټر کې 2 کډي د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږدي او ډېر زیرول آزاد آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره راپریږدي او یو کومک وکړي. ډېره مننه.
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو کارکوونکو ته، ټولو ته. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه 1 کلن 5 میاشتنی 6 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینه بغل او نیسي. بل خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نسته. ده د دوای د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت دا بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بي کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انده سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسو لیکوالي شریفي شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وری کی خاموشی دا او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی، یا مطلب استاد او میر استاد دی، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داس باندې زیات خوشیږي.
که تر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم وایي.
Thank you.
د خبرونې په پیل کې د کیسو نقطه مخه کو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډوي مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هین پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبی بهیر له خواله رسنیو څخه خبري کې تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ. او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زمونږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زمونږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
آغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق و بنفشه پوپلزی هم در ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړی وی. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړی کامله اساسی وای
دینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې لیکوال شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنگ کې دی وی ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپلې مېرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبي ده یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه همدا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. ښاپیری د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د ښاپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیکه وه چې ښاپیری د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنیادم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خاپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه دا چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېرې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نور خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې یې نه نیول کېږي، ایسارېږي، دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغانه میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفسی بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغانه میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده، د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې پاړه وای.
موږ دلته ولی د لوګرزي د امریکا او کاناډا شارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې، او دا شارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ. مګ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم، او پکې وګرځې د شار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده. ډېره مې خوښه شوه، ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات آشنا ښکارېدلې. دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې، او فکر کوم د یاداش کتابچه مې ولوسته. او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل، ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي، او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار، فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې ده.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بله غړې فاطمه اعظم د ډاکټرې شریفي په یوه کیسه کې د کرکټر کشنې برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه څه نه دي لکه موږ چې په خپلو ډېرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او نجلۍ دي، د فکر، ټاکنې او نورو مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نورو کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او نجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپلو کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم نجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي، دماغ اوندي او قد یې هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد یې هم تور بخو نه دی، او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي، او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته، او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل دا کیسه چې کله پای مومي، د دې علت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي په نجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکې خرابې شي، خو برعکس دلته نجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي، او هلک دا شک د دې لامل کیږي چې اړیکه یې مکمل له منځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخل شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دی لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو وای فکر و پکې، نو خبرې و پکې. په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی، یا هم دوی لکه مهاجر شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي. نه هیله ده چې دوی خپلو لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تلوسه لري، ځانګړی پیغام لېږدوي، او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریفی شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل شو. اخلي شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو، او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو. خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي، او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورسره ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي، او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوي. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هندوه سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخي تله کېږي ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوزې دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړم سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یم تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړم د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه نور درته ټیشمه سجدې وکړم که څه وکړم چادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړم سور زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړم موسم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ
خورا عجیبا بی حسی دا او ما خام هم دی خورا عجیبا بی حسی دا او ما خام هم دی د زړه درزا دا موسیقی دا او ما خام هم دی د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي درد یوازې بي دردي دا او ما خام هم دې خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو خوا په خوا ناست یو مجبوری دا او ما خام هم دی دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی باران وریږي خاموشی دا او ما خام هم دی نه زه د چا نه څوک زما پوینا کلا پوشول نا زد چا نا سوک زما پوینا کلا پوشول خوخه می زکا زانزانی دا او ما خام هم دی لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور پا دریاب لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور پا دریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور څغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردک او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې 14 تنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې انداړو سره اول مقام خپل کړه او دوم مقام دی ګیرو ولسوالۍ او دریم مقام دی دیاک ولسوالۍ او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر لاره چول سوی و.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري. خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري. خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندري وایي. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. شغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزم وکړه. بس هغه شوق و چې را روان شو تر دې دمه، بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبک باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان دا هم ز وایم چې د وړکوالی نه ما چې اوریدلې دي نو دا استاد خیال ډیر 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 ښه غزل وو ډیر جذب ورته د غزلو بچا وایم او استاد شاولی هم بالکل داسې کم ته نه دی او د نن سبا بیا بچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي او داسې نورم دی ډیر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد دو چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي
او میرویس جان ته یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاه ولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاه ولی زمزمه کړی ویل دی ډیر ښه ویل دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
ښه به وایي
پیالے نس کو روم دے تشوما خودینا پیالے نس کو روم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلو ما خودینا او خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتن زما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتن زما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو پر سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندرونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم مهارت ویم او ورځ دریم او ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافر هغه بوت چې دی هغه پلک
سپک کله چې در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د ادم خان یادونه پکې ضروري کیږي د ادم خان رباب ډیر مشهور
هو د امیر جان د رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي استاد همایون ساقي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی نو مونږ به وایو چې په دې کې د ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کو زمونږ هغه شوق یې داسې جاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته راورسېدو
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي که زه درنه فرمایش وکړم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړي
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی د هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې تر څو به په چلول باندې قدم را سرګ دې لاسونه به په دروغو په قسم را سرګ دې په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي پپٹھا درقی با سارا لاز د فساد ورکڑی خکاراتی گا د سلح د سلم را سرگ دے خکاراتی گا د سلح د سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دسپینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دسپینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شي بر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیبه
آخر सलमरा सरग दिए बाप चल वल बंद قدم را کنارے نرے جنا دہا